دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي ز اجملند مو د ازادي رډيو په دې غرمنۍ خبري خبرونه کې مو ل خپل نور همکارانو سره یوځای هر کله کوم د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د دې غرمنۍ خبري خبرونه د سر موضوع ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لمړنۍ پایلې بروانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکې اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وکړه.
فیصد انشاءالله ما منتظر نمې سه ولایت هستیم کې دو ولایت تکمیل شوه بنا به مشکلات حوزه جوی کې د بدخشان او فاریاب مشکل بوده او انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پایک مال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د څلور ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو اوو ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمېر نور ملاتړو یې د دغه بهیر مخه نیولې وه د 1409 محلونو رای بیا شمیرې او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان په شپږمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نور سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرانس وروسته په یو خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیه، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه سوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استاذ جرګې برای نه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالې پر مهال درېیم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی، د دواړو تورونو په خاطر د استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن سوی چې له یوه بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورید کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره پروانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپرېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو سویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغه اشاره د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د ګټلې وو. ترامپ خپلو پلویانو ته وویل داسې احساس نه کوي چې دای دی استیزا سوی وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان که بحث سر آتش بس و کاهش خشونت و گفته می شد
دا خغلی مانوی او همدارنګا څو نورو هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې درواب راو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به مو وری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتما د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
صد فیصد انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده.
بشپړ ریپورت پیلرو. دا بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاري چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وختو نور ریپورټونه هم دراوروو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یو اربی مو هر کله کو دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوه. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره یې په غونډو کې ګډون کړي د څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوه دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروز عزیزی خبرونه ته ستړي مشي. نور حال بل تاسو وو
مننن صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. یو شمېر افغان سیاستوال چې له زلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
آنچه که نسبت به گذشته
دای وای هغه چې د هغه یعنی زلمی خلیزاد په خبرو کې نه ویوه د تاوتریخوالی د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګه داسې یې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې که چیرې پر افغان ځواکونو حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښیږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بیرته له منځه لاړې شي. ښاغلی منوی وایي د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهاني مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیزاد په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیزاد ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دای وایي زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دې وشي چې د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کې هدا اقل دوه یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دې قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو لوري لس ورځنی وړاندیز منلی وبخې لس ورځنی وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام لیکلی چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیده کاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیده کاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخې د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبري شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انسب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوی پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی نه کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د دې خبرې وضاحت ورکړ او وی ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه فیروز عزیزی. له تاسو نه دوستانو په کابل کې زما همکاره فیروز عزیزی و چې ترې ومه ولیدلې. یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. په دې اړه مو د نورو اړخونو څرګندونې هم په ریپورت کې واورېدي. دا د ازادۍ راډیو ده او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یو بار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتمان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون رسیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسیون له دې پرېکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځل لنسبت تیر ته جدي ښکاری وي چې په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزی لاري کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتما پایله اعلان کړي. د کمیسیون مرسیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د و ولایتونو له ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته را رسېدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راواستول شي. خو ښاغلي مل نه پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاءالله منتظر یم. دوی 100% انشاءالله موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلات سره مخ شوی او مواد نه دی را لګل شوی. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشن به پوره ضرورت تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا که کم وي یا که زیاته وي دا قابل د قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرسیال عصمت الله مل ځواب دا دی چې په 20 ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان له پریکړې هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی د وای نور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي مهالویش ډاګیس کړی دی نو نه په لومړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایله اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال داسې مهال راتلونکې اونۍ د تلی میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکوي چې له دې وړاندې کمیسیون دوه ځله انصاب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانۍ له دې وړاندې ویلي چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو له کبله و. خو انصاب یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم څو اقتصادي خبرونه خاطر پردیسته راوړی.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په 1100 هکتار ځمکه کې غني کرل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوین عباد الله میاخیل ویل دي 1100 هکتار ځمکه څخه به 15,000 ټنه غني ترلاسه شي. ښاغلی میاخیل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالیو کې شاوخوا 10 فابریکې د غنیو د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او پانګونې خونې وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالداري په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونې رئیس نصیر عالمیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د ښاغلي عالمیار په خبره د دې خونې مدیر هیئت هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري په برخه کې د نوې خونې رامنځته کېده د یادو 5 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږۍ په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ څلوېښت پوله، یو ایرواتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع راخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد ته رای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او سره سره په استډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استزاد پریکړه ولې کړې ده؟
ان څه به ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع یو څه نور هم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه یمرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ترامپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزار لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپالو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطل کړي. د هغې اشاره د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلي و.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندي سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استزاد شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استزاد څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو استماعي غونډې نمایشي محکمه محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استزاد پریکړه کړې ده. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استزاد دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشربه د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د ترامپ د استزاد لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته داونه ویل چې کله به دغه هم دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د سرانوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرته لري شي، د سنا جرګې دوه درېیمه برخه غړي یې باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استزاد کړي دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. اسمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استزاد ته د رای ورکولو په اړه معلومات را سره شریک کړه.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
غفلت ته او که جګړیز تکتیک بدل شوی، په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی. د هلمند چارواکي هم مني، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ د یو جنرال وژل شو په راروانه میاشت کې رامنځته شوي دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکړي.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د قمندان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډېر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته. او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي، هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیولې پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د ماین د لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د قمندان زهرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي. په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې، یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قمانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابرې کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلت نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزی تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله، دا هغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوای سو. دواړه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لزردا څخه دوی کار اخی. په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات شوی، علت هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپلو وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلفو بللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنیم تا برای همین ولاد تنهایی رو سری خبر کنم. مدام رو خواهیم چیز وقت برابر بندی کشید سری بان رو خواهیم تو رو بکری. پدی برابر بندی مرد است تا سر ماس بندی وی که قربانی بعد وسی بیار بیاید دستوری بر خبر بندی پیوستی. سرکه چه قربان دخوان استان دخوک نپارخو سریار شخبر داده شد خبر پازاییه.
اورور دغه خوایش کی د مور د کندار د پولیسو ماشات کولوندې تقریبا دغه دوه میاشتہ نو تماشا نظر کول سی چې ماشو دغه کیږي نو ورته د مالک علامه پرنوی کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته مونږ باندې مو د دوه میاشتہ ماشینه نظر کول کیږي زموږ دغه څنګه د وړ مقامات خبر ورکړي اورور زما
غوښتنه دا ور تقریبا کم دقه لګیږي د برېښنایي تذکیرو شروع شوې ده وروره او د پنځه میاشتې کېږي په جلاباد کښې شروع شوي دي حکومت واده کړي چې نن ولایتونو ته غږېږي سبا غږېږي زمونږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پوره شي چې نږدې دقه د پوره شي د تذکیرې شروع شوي دي تذکیرې توضع لاړې به پراخه شي برېښنایي تذکیرو توضع لاړې او دغه ټوله افغانان به برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره او د دغه بېخي تذکیرې دي برېښنایي تذکیرې ډېره مهمه تذکیره ده او د دې تذکیرې مخنیوی کېږي د هلته کښې مخنیوی کېږي دا زمونږ تاسې خپل حق دی او
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس مخکې له دې نه چې د مخکښو ښځو پروګرام درته وړاندې کوو پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو او د خبرونو سرټکو ته ملالۍ بشیري ته راوړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به را روانه اونۍ اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه مهم پړاو ته رسېدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخ ته وړي. د هند د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو افغانانو او بنګالیانو ته د هندوستان تابعیت ورکړی دی.
دوستانو خبرونه مو لازادی راډیو نو اوریدل د دې خبرونو او همدارنګ په دې خبری خبرونه کې د نورو خبرو شو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې ساعت لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیس پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بیا هم زه مریم توخی یم. د مخکښې ښځې په خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ کې حاضره شوې یم او د تل په څېر درنه میلمنه هم راسره ده چې اغلې تورپیکې مومان په پوهنې وزارت کې د عمومي تعلیماتو مشوره. د دوی په کارونو فعالیتونو دا چې ښځې څومره کارونه کړي او نورې په کومو برخو کې هلې ځلې کړي دا به غږیږو. نو دوی ته به ښه راغلاست وایم. په خیر اغلی خپرونې ته.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خاصتا زوریدلو مرمنه ته خپل سلامونه اونې کلی وړاندې کوم.
اغلې مومن کوم ځای مو را پیل کړه او زده کړې مو چیرته کړي؟
طبعا زه په خپل هیواد کې لوی شوی ما ابتدایي ښوونځی ما د کابل په ښار کې چې موږ د کابل ښار نه یو یعنی زه د ولایت وایم خو دلته زه لوی شوی ما د کابل په ښار کې مې ابتدایي زده کړې کړي دي. بیا مې عالي زده کړې د کابل پوهنتون د ساینس په پوهنځي کې هم خوړې دي او پس د هغې مې د ښوونکي دنده ترسره کړې. تقریبا لس کاله زه د مزار په ولایت کې بلخ په ولایت کې ما د ښوونکي دنده سره کړې. د هغې وروسته بېرته مونږ کابل ته راغلي. مونږ یعنی په هر ګوټ کې د هېواد ما دندې اجرا کړې دي. بېرته کابل ته چې راغلم دلته د ښوونځي د سرمعلمې د ښوونځي د ډیپارټمنټ د مشرې په توګه مې دنده ترسره کړه. بیا د ازاد سیالۍ له لارې ما د ښوونځي مدیریت ته امتحان ورکړو چې په نیکه مرغه زه د امتحان کې بریالی شوم او د خپل ښوونځي د مدیرې په حیث زه وټاکل شوم. نو بیا لس کاله نور ما د مختلفو لیسو په کابل ښار کې چې د نجونو لیسې وې د بی بی محرود نسوان رضوان لیسا د امین فدوی لیسا د سردار داوود لیسا د مدیریت اجرا کو نو دا ډیره ښه تجربه و ډیره ښه خاطره و ماته د ټول ژوند نه ده ځکه ما کولای شول چې پراخه توګه د زیات شمیر نجونو ښوونکو په خدمت بیلګه وګرځم نو دوی ته هغه کار وکړم خدمت وکړم د بیب محرو نسوان بیب محنو په لیسا کې ما لس نیم زره نجونې شاګردانې درلودلې نو ماته د ډېر د خوشحالۍ ځای چې ما به د ډلې د نجونو لیدلې چې دوی ښوونځي ته راځي زما اداره په دوام پور کې وه نو او بېرته چې به دی کورونو ته تللې زه به یعنې واقعا ما د خوشحالۍ احساس کو چې دغه طبقه د ځوان نجونې راځي په ډېر منظم شکل ورکېم زه په خپل مدیریت کې همیشه ما ډېر کوشش کړی چې موافقه اوسم نجونو سره ډېر همکاري وکړم او دوی ته ډېره ښه خاطره پاتې شي نو دا ډېر زما د خوشحالۍ ځای و بیا پس هغې تقریبا دیارلس سوه نیم کال کې بیا زه خپله یعنې دا زما خپله هڅه وه چې ما غوښتل چې مغه یو موقف کې پاتې نه شم یعنې همیشه مې هڅه کړې کورنۍ مرسته مرسته چې پرمختګ وکړم او ښځې یعنې ما غوښتل چې زما په څنګ کې نورې ښځې هم یو مثال ما وګوري یو الګو وګوري هغه هم دغه هڅه وکړي او په مخ لاړ شي په دیارلس سوه نیم کال کې بیا دوام رقابت آزاد سیالۍ له لارې بیا ما ریاست ته امتحان ورکوم چې بیا خوشبختانه د نجونو د تعلیماتو د رئیس په توګه وګمارل شوم د پوهنې په وزارت کې په یعنې د پوهنې وزارت رهبرۍ ته راغلم نو د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا دا نهه کاله کېږي چې د پوهنې وزارت کې د شپږ کاله مې د نجونو د تعلیماتو د مشرې په توګه یا د رئیس په توګه دنده ترسره کړې او دوه کاله مې بیا د اساسي اوسنیو تدریساتو په ریاست کې او اوس فعلاً دغه دوه میاشتې کېږي چې د پوهنې وزارت په تعلیم عمومي تعلیماتو کې د مشاورې دنده ترسره کوم
یعنې د کار تر د پایله او تر پایه په تر اوسه پورې چې کار کوئ په معرف برخه کې هستئ
طبعاً چون ما زده کړې په معرف کې کړې دي او تجربه مې معرف کې ډېره زیاته ده همدا مسلسل یعنې هغه مسلکي توګه باندې زه خپل دغه مخته راغلی ما مسلک کې او بیا د جریان د دغه ریاست کې ما خپل مستری هم د پوهنې په برخه کې واخیستل چې فعلاً اوس یعنې د پوهنې مستری لرم
ډېر ښه په دې لړۍ کې چا حمایت کړی
طبعاً ښځه په اول قدم کې چې حمایه کېږي باید د کورنۍ لخوا خصوصا د کورنۍ د نارینه لخوا چې که چیرې د کور جلۍ وي باید ورونه پلار دی د دا حمایه کوي او که بیا واده کېږي باید خاوند سره او د هغې خسرګرۍ چې څوک په کور کې ورسره اوسېږي باید د دې کلک ملاتړ وکړي او که دا ملاتړ ورسره نه وي او د دې د مثلا د دې ورسره کومک نه وي لاسنیوی نه وي ښځه نه شي کولی چې زموږ په ټولنه کې ګرچې په نورو هېوادونو کې شاید ښځه وشي کولی چې خپل هم پرمختګ وکړي یعنې په یوازې توګه کولی شي چې لوړو پولو ته ورسېږي اما زموږ په هېواد کې تر اوسه پورې د دې حمایتو ته ضرور دی د دې په څنګ کې ښځه خپله هم باید خپل ځان کمزورې ونه بولي او داسې فکر ونه کړي چې زه دا زما دنده ده یا دغه نه ماته بس دي چې زه مثلا یوه ښځه یم باید ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې حتی د هېواد په کچه باندې سوبودیز رول ولوبوي یعنې تنه دنده چې اوس ښوونکي شو هغه بمنه که ښوونکي د هغې په څنګ باید مدني فعال اوسي که مدني فعال اوسي د هغې په څنګ کې باید نور ابتکارات وکړي په کور کې باید ډېر ښه ابتکارات ولري د اولاد په روزلو کې مثلا د کور په پاکۍ کې د کور په اقتصاد کې په میلمه پالنه کې دغه ټول په اړیکو کې جوړولو کې په د اولادونو ترمنځ د خاوند ترمنځ حتی د نور چاپیریال کې مثلا د ګاونډیانو سره د خپلوانو سره دغه ټول مختلف برخې دي چې ښځه کولی شي په دې کې ټول ښه رول ولري ولوبوي او دغه ټول د ښځې د شخصیت په جوړولو کې ډېر زیات رول لري
تاسو د کوم مهارت نه کار واخیستئ چې دغه ټول موضوعات ته مو ځان ورسوم
ما دا فکر د یعنی پرمختګ ته ډېر زیات وو زه چې یعنی مثلا دوه درې قدم وروسته مې کتل چې ما په دې ځای کې نه اوسم باید د دې نه نور ما څه وکړم مخکې ولاړ شم که په تحصیلي څه کې وو مثلا زه چې دولسم نه خلاص شم شاید ما ته نور غوندې ستونزې پېښې وي حتی په متوسطه دوره کې شاید زما د تعلیم څوک ممانعت شوی وي کورنۍ یا مثلا ټولنه یا هغه وخت ایجاب نه کوي اما ما ویل نه زه غواړم چې درس ووایم یعنې اهداف مې ډېر لوړ ټاکلي وو ما همیشه ویل چې باید ښځه نارینه غوندې په دې ښه پوزیشن کې اوس زیاتره زموږ نجونې دي ما همیشه دا نصیحت ورته کړی دي تاسو دا مې چې ښځه یو یعنی معلمي خو ډېره مقدس دنده ده خو دې په خاطر چې نیم وخت کور کې اوسو زه باید یو معلمه شم یا یو چېرته لنډه یو وظیفه واخلم داسې نه وایي چې ولې یو انجینیر نه شم یو ښه ډاکټر نه شم یو ښه فضانور ده پیلوټ په نورو ساحو کې ډېرې لوی لوی ساحې دي باید جرأت او توانمندي ده لري دا ښځه خو دا چې باید خپل وازمایي ځان چې ایا زه دا کولی شم که نه شم سل په سلو کې کولی شم ما هم دغه دا وبخسته خبرمن ما هم دغه هڅه کوله
چې باید خزه توقف ونه کړي مس مخ په لاندې لاړ شي یو قدم مخکې فکر وکړي هغه ته لاس ترونه پسې بل بل په تحصیل کې په کورنۍ کې وده ورکړي همیشه یې پرمختګ فکر ذهن ولري
ځینې مېرمنې بیا داسې وایي اغلی مومن چې موږ ته زمینه نه ده مساعده کنه موږ هم دا کار کوي شو تاسو دغه زمينه څنګه را مساعده کړو څنګه دغه موضوع ته مزان ورسو
ګوره ستونزې خو فکر کوم چې هر شپ مخ کې به یې خندونه شته زموږ ټول نه خو سر اثر ستونز بنځل خصوصا به په خزو ته جنو ته په هر قدم کې شاید زه هم ما ستونزو سره مبارزه کړې دي هم باید د اقل
څنګه مبارزه یعنی
ستونزو مثلا اوس کورنۍ نه وختل چې مثلا دولسم نه خلاص شل موادو کو شاید ما ته خندوی چې مثلا نور تعلیم پرې د فاکولټه مو وای مثلا تا اولاد در کېږي ما ویل چې نه زه کا اولاد درم شم زه مې کولای شم چې خپل اولاد مو ساتم په دې پسند کې خپل تحصیل کوم شاید سخت مې لیدلې شاید مشکلات برابر شوي اما سابق قدم او سم یا مقاومت میکره یا می اوصله او صبر ته کرے هغه بالاخره موافقه شوی مې پس دې چې زه هم په پانتون کې ماشوم درلودم اما به هم خپل ځان در سره سو د دې په څنګه مثلا کې اقتصادي مشکلات باز خزم مخکېږي حداقل یو مهارت یو دغه مثلا خیاطی کولای شو کې کور کې یو کارو کې هغه زمينه برابرې کې مثلا د اقتصاد له لحاظه یا د کار د فعالیت له لحاظه کولای شي چې دا هغه خپل هدف ته ورسیږي
مننه کو هغه مومن په معرف وزارت کې په هنه وزارت کې یا د پهنه په برخه کې کار کول د خصوصو لپاره څنګه دي تاسو مناسب
او د پهنه وزارت ټول څه معلومه ده چې یو ملیونی وزارت دی ډیر لوړ ډیر زیات خزینه کارمندان خزینه زده کوونکي چې سلويخ سلنه وسفلن زده کوونکي خزینه لرو نو د 10 ملیونو په تعداد شاګردانو کې سلويخ څلور ملیون خزینه یعنی نجونه متعلمین لرو همداسه یو لک شاوخوا نوی زره شاوخوا خزینه خوونکی لرو یعنی دا ډیر لوی کمیت دی د ټول هیواد په کچه په ټولو اداراتو کې تاسو ګورئ په ټول افغانستان په وزارتونو کې د سلو دوه سوه نه ښځې په زیاتې نه وي اته د سلو پورې مشته اما په پهنه وزارت کې نه یو پراخه کچه ډیر زیات کمیت ښځې شته دي چې خوونکی مقدس دند اجرا کوي یعنی ډیر ښه یو بستر د ښځو د کار کولو لپاره د پهنه وزارت دی اما دا چې د پهنه د وزارت په رهبرۍ کې د ښځو هغه پراخه ونډه یا هغه فیصدي رښتیا هم کمه ده او ډېر یعنې دې ته باید پام وشي او ځکه په پهنه وزارت کې ښځو په خپل مشارکت په خپل ګډون سره دا 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 باید لاسته راوړي په نورو ادارتو کې مثلا د اصلاحات ادارې اعلان کوي چې دېرش سلنه ښځې باید په دولت کې برخه ولري یا شل سلنه یا هغه اتلس سلنه هم کوي وایي موږ ته کافي ده لاسته راوړنه بولي اما متاسفانه د پهنه په وزارت کې دا کچه په یو دوه سلنه کې ده مثلا په سلو رئیسانو کې شاید یو رئیس دوه رئیس ښځې وي همداسې په ولایتو کې مثلا سلو دېرش ولایتو کې تر اوسه موږ ښځینه رئیس نه لرو د تربیې معلم نه
دا به علت څه وي غلې مومن
خو علت دا ده چې همیشه د پهنه وزارت رهبري همیشه نارینه و مختوری ده و اساسا باید ادقل ده وزارت همیشه ده خوز و پلاس وی همیشه ده که مثلا رهبری خزه وی مینانو که باید دو دری خزه وی که مکمل نوی پانزو سن لخصل پسوله که وی زکر خپل گردون دیدی ده لسر ورده ده یو ده خوز و یو لسر ورده ده مثلا ده کابل بخار که تاسو گوری شه اتی اصلا خزینه خون که دولسم یا ولسم خون سید ده اغا دن ده خزه کولی شه پا دیر باری اصلا به مخویسی زمینه ورته مسایده ده خب فکر لری خزی مثلا خزه نمره خون که ده پا بشر بشر نمره خون که ده مور ده عاطفه لری میره بند د زکون کې په مورال او د زکون کې په هغه طبيعت پویږي دونه چې د مورال یو د خونوالې تجربه تیر کړی ده مثلا لومړی خوانزو کې شاید یو خزینه خون کې ډیر موافقه اوسي خزه د کور مدیریت او منیجمنت لري پویږي چې مثلا همدسه چې یو کور خو ساتل شي شاید خوانځم دی یو کور په بڼه ورته وګوري خوانځي ته هغه هم مغز منیجمنت کې مثلا هغه ته کور اقتصاد جوړې د کور اولاد جوړې مکتب کولای شي همدسه په وزارت کولای شي چې خدانه تر سره کې او دا تجربه خوده لیدا دا اصل پوسولو کې ثابت شو چې په پهنه وزارت کې د خونې په برخه کې پټون لري کې خزه د نارینه مخته دی پیشګام دی او خلاص راون لري
احمد نه کو دې تر څنګه په هنه وزارت کې کار کوي مدني فعالیت او د خصوص برخه کې څه کوي
ما ته نه په یو خوانځي او په یو مکتب کفایت نه ده کړې خپل وظیفه چې یو مدیر اوسمه بس چاته مو په مختلف ورکشاپونو کې په مختلف نهادونو کې د حقوق بشر په نهادونو کې د سولې په نهادونو کې د خزو د صحت پاک لمند چې صحتونه رول لري ځکه دا ټول هغه دغه چې یو بل سره اړیکې لري اوس یو انجلې کې خصيات ولري شاید خد تحصیل وکړي خد درس
پخلی حافظه ولري کپ کور کې خیر اقتصاد ولري شاید هغه هم تاثیر دغه شاوخوا ټول هغه داخلي هغه شامل فکتون تام باید مند ټول متوجي شي څنګه کولای شي کوم لحاظ او خزا سوي کسولې مثلا په هواد کې څومره خزي ژوند خرنګ ورکې او څومره خزي استو واره مکیږي نو دغه مسائل ټول باید خزي نو د په اساس باندې ما د ابتدا نه چې معلم هم څنګه ما خزو لپاره یو سنټر جوړ کړو مرکز جوړ کړو چې خزي وشي کولای هغه خزي چې په کورونه کې دي چې هغه د خیاطۍ او یا د مهارتونو د لارې د انګلیسي کورس مثلا مخکې یوسي یا خامک او خیاطۍ او خالین بافي په بلخ ولایت کې ومه هلته ډېرې ستونزې وي نو دغه خزو ته یو سنټر ما جوړ کړی و دا مې راټولې کړې وي د براتلۍ په ډېرې مینه باندې ورته به یې کار کوو یو څه به یادول یو څه به یې دېنه اخیستل تقریبا لس کاله معلومی که ما د سهار د خوجمالي کوله پسته وخته به مې همیشه دا سنټر مخکې وړو د هغې نه پسته چې زه دلته مقابل کې راغلم دلته هم مختلفو ما ویل چې حقوقي نهادونو کې حقوق بشر کې د سولې په هکله باندې همیشه ما ورکشاپونه ور دایر کړي ترینر وم درس مې ورکړی کار مې ورسره کړی دی همدل اقتصادي لحاظه دا نه وایم چې ما به همیشه ټول خدمت کړی شاید چې زما اقتصادي مسایل وي اما بیا هم هغه معنوي لاسته راوړنې ما ته ډېر د ارزښت ور دي نسبت دې نه چې ما اقتصادي بودې په نظر کې نیولی د دې په څنګ کې زه د یو مېرمن بهیر غړی هم وم چې د بیت بخش مې کار کړی چې ډېر پښتنو مېرمنو ته هغه ښځه چې ولایت وي خپل شعرونه خپل داستانونه خپل لاسته راوړنې فرهنګ او کلچر د خپل کلو د موږ سره شریکه وو دا ډېره ښه وه چې څوک هلته په شریکه باندې څوک کتابونه چاپ شوي چې هغه هم که مستقیم زما په نامه نه وي شریکه وم هلته هغه دا لوی لاسته راوړنه ده چې ما هلته سوانی شاعرانو مثلا هغه ښځه چې شعر وایي یعنې ډېر زیات کار مې کړی تقریبا 12 کاله کېږي چې هلته موږ کار کوو د دې په څنګ کې یو بل نړیوال سازمان دی چې د هغه د ویلف سازمان په نامه یادېږي او زه خوشبختانه د دې سازمان د لومړی مرستیالې په توګه دا یو ولنټیریان یا دغه نهضت دی غورځنګ دی چې د سولې او د ازادۍ په خاطر دی یعنې د ښځو ونډه د سولې او د ازادۍ په کې دا غورځنګ تقریبا 103-104 کاله مخکې په هغه وخت کې چې لومړی جنگ په نړۍ کې پیل کیږي د جنگ ښکېلو برخو خصوصا کورنۍ یو ښځو یې د همدغې خلکو چې په جنگ کې ښکېلو دا ټول مثلا سایمان سبانو جنرالانو د دې ښځو وغوښتل چې یو نهضت جوړ کړي چې حداقل د خپل مړونه ته دا ووایي چې د جنگ نه لاس واخلي او سوله او متارکې مابین کې راشي او د دې سره ونه نښلي په جنگ کې نو دا نهضت هغه وخت منځته راغلی دی اوس خوشبختانه چې افغانستان هم د دې نهضت غړی دی او دا درې کلنې یعنی په مقر د ملل متحد کې د دې مرکز دی او ویلف ډېر یو لوی جهاني سازمان دی او موږ تاسو ډېر ورته اړینه ضرورت لرو ځکه موږ په جنگ کې ښکېل یو دغه درې کلن دغه لري غونډې لري موږ وکړه اشتراک کړی ما په جهاني غونډه کې اشتراک کړی او ډېر زیات لاسونه لرو
هغه مومن مخکې په لاسته راوړنې وغږېدو تاسو ویل چې دغه د ویلف سازمان یا دغه نړیوال بین المللي سازمان ډېر لاسته راوړنې لري د ښځو په برخه کې خصوصا په افغانستان کې لاسته راوړنې څه
په افغانستان کې خو په 2015 کال کې دا سازمان عضویت افغانستان حاصل کړ مال چې نمرې د ګروپ په توګه وو بیا په درې کال پس د غانا په کانفرنس کې دا د یو سیکشن ته ارتقا وکړ یعنې یو سیکشن شو چې د دې سازمان پر اساس کې یو ډېره بایزت او ډېره یو محترمه مېرمن جمیل افغانی دا سازمان مخکې وړي هغه اوس برابر دی چې د افغانستان د ولف مشره ده د آسیا جنوبی آسیا سوت ایشیا هم رهبری په لاس راوړي چې دا یو افتخار دی ټول افغانانو ته چې یو افغان مېرمن کولی شي په څنګ د دې کې چې خپل د افغانستان د ټول جنوبی آسیا د هیوادونو مشري هم په غاړه ولري نو د دې سازمان څنګه بیا په څلورو مهمو ولایتو کې چې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې په قندهار په څلورو ځایونو کې هم فعالیت کوي همدا اوس هم د ورکشاپونو لړۍ د آگاهي او د عامه پوهاوی د ښځو په عقله باندې روان دي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی روان ده او همداوس هم عامه پوهاوی په دې برخه کې د دې سازمان د خوانه ښځو برخه کې کیږي دا عامه پوهاوی په کوم برخه کې
ګوره دغه د نونه معلوم دی کنه د ښځو غورځنګ د سولې او ازادۍ په خاطر باندې د ښځو وند په سولې کې څونه وندلې دي همدا اوس فعلاً په دې خبرې چې روانې دي مثلا دا سیاسي مسایل چې دي په دې کې د ښځو ونډه کمه ده او کوي ماغه ښځینه دي چې واقعي نمایندګي د ښځو نه وکړي کنه نو دې په خاطر باندې دا سازمان غواړي چې هغه معجب به حجاب دیندار او هغه ښځې چې په شریعت او په اسلام او په د اسلام په ګاڼه سمبال دي د شریعت په مطالعات لري عمیقا پوهیږي چې د ښځې حق شی دی کوم په اسلام کې کوم اصول د خزر لپاره او شي کولای چې هغه استدلال وکړي مثلا په یو میز کې نه د ورور سره مخالف ورور سره یا خپل سره هغه خپل استدلال وکولای شي چې ما عقده د اسلام دی ویلي شریعت دی ویلي دی دغه شاین مونږ غواړو دی نه زیات مونږ نه غواړو تعلیم اوس په ټول اسلام کې دی او خزر چې خپل اسلامي تعلیم لري هغه کولای شي چې د تعلیم نه دفاع وکړي او د دې نه زیات هم څوک نه غواړي که سوله راشي په سوله کې هر شی شونی دی او سوله به د خزر راتک د خزر د ګډون هم نیمګړی ده نو دې په خاطر باندې باید خزر سوله په مذاکراتو کینی او په خپل قانی کنه دلایل د خپل دین او د خپل شریعت نه دفاع وکړي دغه مقدې تم مسلمانې زم مسلمانې دا ما تر کوي کې نه راکوي تیرا کې نه راکوي خدای پاک را کړی رسول را کړی کتاب را کړی زه دغه دغه عقل لرم مورم خورم دغه د اوسېګم دغه نیمه ټولنه زما د زما کار ضرور دی زما ته ونده ضرور ده زه خزینه ډاکټر کېدای شم زه خزینه خون کېدای شم زه خزینه راتلونکي په دې هیواد کې ښه اولاد تربیه کولای شم زه باسواده ښځه اوسم زه باسواده اولاد من سره وړم زما د اولاد مشکل څوک هلی خصوصا د افغانستان په ټولنه کې څونه موږ کونډې لرو څونه مشکلات لرو میندې دي چې دا اوس اولاد نفقې ته نیاز لري که دا تعلیم ون لري دا به څوک مخکې وړي
ایا تاسو یادونه وکړه چې دغه د ولف سازمان په افغانستان کې هم یعنی نمایندګي لري او په څلورو ولایتو کې څومره ښځې دي چې ګډون لري
دا خو یعنی ولنتیریان یا دغه رضامندانه کارونه دي او طالبان ښځې پکې ونډه لري د کابل په کچه تقریبا 2500 ښځې دلته د کابل ښار عضویت لري بیا د ځوانانو کمیټه لري چې هغه هم د اندازه ځوانان لري او د علماو د نهضت سره ته هم تړون لري چې هغه کې د هیواد په کچه لوی علماو شورا او د علماو دینی علماو پکې دي نو دا سرتاسري د افغانستان د زیاتېږي د کارتون لري هغه چې چا کار ته اخیستی هغه د 2500-300 د ښځو په حساب دي اما د ولایتو په کچه باندې داوطلب او د ښځې او اړیکې او دا به ډېرې زیاتې دا د ولایتو په کچه ډېرې زیاتې زراونه هم زیاتېږي
دغه ښځې تاسو ویل چې یعنی 200-300 ښځې دلته ګډون کړی دا څنګه ښځې دي باسواده دي یا هغه مطرح ښځې دي یا هغه ښځې دي چې ستونزې لري
دا هغه ښځې دي چې د هیواد ته سوله غواړي ازادي غواړي او برابرۍ د خاطر کار کوي هغه ښځې دي چې هیله مندې دي دا د مختلفو اقشارونه دي یعنې دی کې خون کې شته دی کې رهبري په سطحه شته دی کې د پارلمان نم خلک شته دي مثلا هسې ښځې میندې خویندې په کور ټولنه کې په کونه کې دا ضرور ده چې دا هره ښځه باید سواد ولري هغه په ټولنه کې فعالیت وکړي ډېرې زموږ ښځې نالوستې خویندې دي چې ډېر زیاتې ښې رسنو دیني رسې مدرسو چې فارغینې دي مدرسو شامل دي یعنې هغه خویندې چې دیني زده کړې دي هغه تقریبا د علماو په برخه کې ډېر زیاته ونډه لري یعنې په دې سازمان کې او عمده هدف د دې سازمان لکه ما مخکې شویلی چې د ښځو عدالت ته رسرسی دی سولو ته په ازادۍ کې د سولو ونډه ده چې څونه په سوله کې د ښځو ونډه ده چې څونه سوله ته د دې کار وکړي نشي کولی نو دا خو ضروري ده چې ټولې باید لوستې ښځې
وسي څونه ماسر تمام شوی ده پروګرام
یعنې ماسره چې ډېر زیاته تاسو باور کې څونه ښځې موږ ته ولایتونه اړیکې راوړي دغه موږ واتساپ ګروپ جوړ کړی دی چې لویه ورځ دی هغه خپل دردونه شریکوي خپل پایمونه شریکوي دیني موضوعات او دیني آیتونه او حدیثونه دا پکې اوري وای چې ډېر زیات ښځو ته دا په هر ګوښه کې دی واچ دی ښځې ورته لاسرسی لري سره خپل رضایت او خپل همکاري ښایي چې یو ځینی سازمان دی چې ښځو ته خدمت کوي ښځو ته ښه کار کوي
اوریدونکی لرو بل اسلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام په خیر علي خبرونه تاسو
سلام علیکم محترم خور تاسو د زړه راډیو ټولو کارکونکو سلامونه ونی کوم کور
وده
الله خبر کوم د لغمان
په خیر علي لغمان عبد الله ورور مهرباني پښتنه لري
ګران خور زما د پښتنه ز البته کدی دي موضوع بهر مي خو بیا معرفت مربوط ده پښتنه ورته ډول خور چې دلته اوازه خبره شو په لغمان کې چې د نگرانی څنګه کوم کو ځاګر په مقابل کې اوس اقوامه یو ټول کې ایا دا خبر رښتیا ده او که تاسو افاد دي
دا د نگرانی یعنی موږ دا درلودل د پالیسي و چې خون کې چې صرف نگرانی لري تبه نه غو زحمت دی زیات پسی هغه مثلا شوکې لري نتای جوړې پرچی ورکې نسبت په هغه خون کې یعنی موږ باید د کار په مقابل کې ورکړ شي او دا د هر خون کې عقد دی ک نارینه کې خزینه دا عقد دی دا باید ورته ورسیږي کې اضافه کار کې هم باید اضافه معاش واخلي کې اضافه نگرانی کې هم باید نگرانی پیسې ولري چې څو کلم خې موږ درلودل له ما چې نګارین درنه کړی دا ما پیسې نګارین درلودل نو اوس د بودیجې او د کسر په اساس باندې یو سستونځه مخ ته راغلی دی بیا هم د پوهنې وزارت کوشش کوي چې د دې پسند کې چې نګارانی باید منطقوي ماشي باید ترانسپورټیشن معلمینو ته همدا لاره دي چې کولې شو خصن خزو د پاره چې دې دې خوندو کې جب شي جذب شي دې دې تشویره زیات شي تشویق شي باید تشویقي برنامه موږ خزو ته ولرو ځکه اوس ستونزې زیات دي خزو ته تر څو چې ستونزې حل نشي باید اوس تشویقي برنامه ورته ولرو بیا که عدالت شو برابرۍ شو مساوات شو سولې شو مشکلات نو بیا خیر د دوه امتیاز نه نه خزو روان به یو امتیاز یو لاره وي اما اوس ضرورت اوس نه ده اوس خزو ضرورت یا ته خزو اوس یو څو قدم وروسته دي باید دې مختار اولو چې مختار اغلو په دې تشویقي او په دې خاصو برنامه مختار زي چې بیا یو سن شو بیا خپل خپل مسید خپل منوال باندې په مخسي
هغه لمومن خپل هدف تر رسیدلې سي
تقریبا رسیدلې ما خو بیا موسم غواړم چې
نو هدف لري ته وړي په
مثلا غواړم چې په اجرایی بخش کې خزو ته کار وکم همیشه په پالیسی کې نو سم چې پالیسی ته جوړ کړم لکه خزو چارو دار چې کله کله وایي زموږ پالیسی سازه کنه باید عملی اقدام وکم عملی کار وکم اته وشم کولای چې یو چا سره یو کومک وشم کولای یو نه هدر ته جوړ کوم یو زمينه تعلیم ورته مزایده کوم دونه توانمندی یا د دولت په چوکاټ کې وکنی په شخصي چوکاټ کې سه اورګان یا نه هدر جوړ کوم چې وشم کولای مستقیما کار وکم خزو ته
تر څو پورې کوم کار داسې کړای چې خپل خپل ځان مو ویار کړی وي د خزو په برخه کې
د خزو په برخه کې ما ډیر کار نه کړی دی یعنی زرونه چې زه وسه ځان وستایم
یعنی داسې یو کار
چې دا زما مسلک دا مې کار دی دا مثلا مدیریت خزو د جنو لیسو خپل ما ول چې افتخار دا چې من درس ورکړی معلم مې کړی دا خپل یو کلاس راونه دا چې بیا د جنو د تعلیم رئیس او مشر او دلته بیا ما زیات لاس راونه دا وی چې نه د ولایت مثلا معلم زنګ وی لکه دا ورنه چې زنګ وی په پښتنه کې چې ز چې ته مقرره شم یا چې ته کار ما تشته نشته یا خیر وسه یا معلم د ولایت موږ غوښتل سو وارین تم امتحان نه خسي به ته مرته لیګلی ولایت ته جی پی او برنامه و نړیوال ګډونو هلته ډیر خیر معلمین د وسو ولس معلم په ولایتو کې چاولین زرخزینه خو معلم ته ورغلې ده دا ماتلو راسونه ده هغه چې په ولسوالیو کې اولین خزینه تکون کې فارغ شوې ده مثلا د پکتیا په شهر نه په ولسوالیو کې مثلا د نورستان په نورګرام او په دواب او په دې ولسوالیو کې د خزو لیسې جوړ شوې اولین فارغین فارغ شوې دا ماته ډیر لاسونه ډیر خوشاله ده ما باندې د سبو ول کاختر چې ماته وي چې دا اولین دور د چمګه خزینه فارغ لرو نو زما ټول د خوشاله يم دا چې ډیر لول ولایتو کې د ورزګان په ولسوالۍ ولایت کې باید ریس ولایت کې مونږ په ډیرو ولسوالۍ کې کار کړی چې هغه نه ولا پوره تو چې ساکل مونږ فارغینی ورکړي دي دا ډیر لوی
لاسونه را به شو دې موضوع ته چې کله تاسو ټولن تر وته ته هغه وخت نه تر اوسه پوري کوم توپیرونه ګورئ د خزو برخه کې
مونږ هغه وخت چې مونږ متعلمینو خو یعنی هغه وخت کې خو ستدې کار شوی وخت دا یو وخت دی چې سیاسي په لوی ځنه وایم چې دا وایم چې کوم دولت یو کوم پالیسی و یا کوم سیاست منتخص د ازادي زیاته تعلیم ډیر زیاتو خرج چې خځې لاري تحصیل وکړي ډاکټرانه او معلمینه په شروع د مخکې د مجاهدینو نه خکار شوی او خصوصا واقعا دا د سترګې نه پټو دا چې څوک یا څوک نو اسلام د خپل د خپل کولی شي د اسلام ما واخل کوم چې ساتلې دوی جام ساتلې وای په ساري په جنگونو کې ډېر سنځه سنځه یعنی ډېر سن سره مخ شو ډېر خزې زموږ نه زګون کې هم به عزت شوې هم شهیدان شوې هم د منځل لري هم کور کې مشکلات زیات شو تا تری خواله دې زیات شو ډېر زیات ستوند باندې یعنی د جنگ غریزه په خزو باندې ډېر زیاته و ډېر زیات منفي غریزه پکې دي او زمينه د کار هم د ډیره ځکه شو خصوصا په وختونو کې چې بخیا ته خزه یخن درو چې د کور او زی تعلیم کې دا یعنی د بعض منفي رواجونو او د ادم بیا غایې او د سواد د کچ د چټوالي د پیامونه دی ودای نه تایتي نو که چیرته د سواد کچ زیات شي تعلیم زیات شي
اوس د څنګه
اوس محل خزه ته د کار زمينه مسايده نه بیا هم په هغه شکل چې و خزه نیاز لري په ټولنه کې چې هغه ته کار وکړي تر اوسه هم مسایده شوی ده ما په مختلف ډول کار کړی یعنی خبره يم د عدالت نه په کار په ونو ځکه کړی خو ټول وزارتونه سره مړی کې درلودلې دي ما زما په هان باندې زه یو که عادت لم چې همیشه واقعیت وایم یعنی زموږ په ټولنه کې اوسه پوري چې زما دیش ته د ښکاله په تعلیم کې په وزارت دولت کې کار کوي یو برخه دولت ته مالکم خزه ته هغه ځای چې باید لازم دی چې خزه دی یو قوت په توګه یا دی یو همکار په توګه یا په دې په توګه چې دغه ځ چې دغه مسولیت هم داخدم د مسولیت لري تر اوسه دی کتل شوی یعنی په بار هاو د زمونږ مشرانو مو اوري د زمونږ هغه خلک چې پراس کې دی یارو دی هم وري چې زیاتره نه دی همیشه خزه ته دی یو دی یو مودل په صفات کتل یو یو خبره تکړه ده مثلا د دې هغه ظاهري شکل ته وګوري مثلا دا غینه وګوري چې ته په ځوانۍ کې به څنګه خوي کار دې څنګه کړی کول کې سستون زلري ته ولده څه نه وای چې ولا ته تحصیل لري خو استعداد لري تا څنګه خلاص امر لرل ده ته دا مسائل همیشه په دغه خبرو باندې دغه
زړه
تورنی کیږي او په دغه خبرو باندې چې دا د څه دا ټول رهبری دا باید خو ستدي او قوت هغه چې وای نیمه ټولنه د خود نیمه ټولنه په سر کې ورته وکتل شي دا غي د سکل نه د مهارت نه د شخصیت نه د اعتبار نه د اخلاق نه د دې نه پښتنه باید وشي د دې صفات ته وشي کولای نه چې د خزه د خایس عقل صفات کوي د ځواني پاکه خبره لري زیاده لباس او د سلیقې پاکه خبره کوي نه باید هغه په خپل توانمندۍ د خپل قالب کې نارینه مې او چوکات لري خزه مې او چوکات لري دغه چوکات دفاعي وشي د دې چوکات هغه خپل هغه مثبت یا هغه خپل مکلفیتونه ورته ورکړل شي خلاص
ډیره مننه کو کور ودان چې راغلی خبرونه ته مننه کو دوستان تاسو مننه کو دا ودی دی ونی د مخه خزي خبرونه تر بیا اخی جاری
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0199 شل 15 30 0199 822 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/ازادي رډو